السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د جوزا یا غبرګولی لمړۍ او د می میاشتې 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د سات خبرونه. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د افغانستان په شمال، شمال ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې دا میاشت سختو بارانونو او سیلابونو 540 کسان وژلي دي. د WFP مرستیال ویان ضیاءالدین ساپی پرون دوشنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې همداراز په ختیځو ولایتونو کې هم د سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی.
کاهش بودیجه ما را مجبور می سازد که کمک های استرالی را
دای واید بودیجه که مخ به مک دی تعال کری چه بیرنه مرسته لشپاگ میلون خلکو چخه پوولی که یا و یا دو میلون خلکو تا راکا میکنو. د خپلو نړیوال پروګرام د سک کال لپاره 10 میلیارد ډالر مرستو ته اړتیا لري چې تر اوسه یې 15% ترلاسه کړی دی. د پښتو ژبې مشهور شاعر او لیکوال عزت الله زواب د طالبانو له لوري له څلورو میاشتو بند وروسته تیره شپه خوشی شوی دی. د ښاغلي زواب زوی عطا الله زواب پر خپله فیسبوک پاڼه دا خبر خپور کړی. هغه چې د خپل پلار عزت الله زواب یو عکس هم خپور کړی، لیکلي چې مقتدی اختر مبارک وي، پلار مې په خیر خلاص شو او کور ته راغی. زواب تیر کال د دلوي یا سلواغې په لومړیو کې د طالبانو له لوري د کابل جلال آباد په لاره نیول شوی وو او څلور میاشتې بندي وو. عزت الله زواب چې د شاعرۍ ترڅنګ کتابونه هم چاپ او خپرول، د خپلو انتقادي او طنزي شعرونو له امله ډېر شهرت لري. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د ناچاودو مهماتو او ماینونو د پاکولو لپاره خپلې هڅې زیاتوي. د سولې د عملیاتو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ژان پیر لاکرو وا پرون دوشنبه د می په شلمه په یو ویډیو کې چې د ملګرو ملتونو ایکس شبکې خبره کړې، ویلي چې په افغانستان کې د جنگونو له وخت یو لک ټنه ناوچاو د مهمات پاتې دي چې د شندولو لپاره یې دوی یو شمېر کسان روزلی دي. ویل کېږي چې تیر کال په افغانستان کې د ناچاو د توکو او ماینونو په چاودنو کې لک تر لږه 800 کسان وژل شوي چې ډېری یې ماشومان دي. د ترکیه هوایی شرکت ترکیش ایرلاینز له نن څخه کابل ته خپل پروازونه بیا پیلوي. ترکیش ایرلاینز به په یوه اونۍ کې کابل ته څلور پروازونه ولري. اخوا د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت هم د ترکیش ایرلاینز د الوتنو بیا پیل تایید کړی او ویلي دي چې دا به هغو کسانو ته لا اسانتیا رامنځته کړي چې د ترکیې له لارې اروپا او نورو هیوادونو ته سفر کوي. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو ټولو بهرنیو شرکتونو افغانستان ته خپل پروازونه وځنډول او دې چارې په کورنیو شرکتونو له هغې ډلې آریانا افغان هوایي شرکت او کامیر فشار زیات کړ. د پروازونو په ځان سربیره د افغانستان له فضا هم ګڼو شرکتونو خپل مسیرونه واړول چې ورسره د الوتنو په موده او قیمتونو کې ډېر توپیر رامنځته شو. تېره نومبر میاشت کې فلای دوبۍ هوایي شرکت هم کابل ته بیا الوتنې پیل کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې ایران د ولسمشر د هلیکاپټرې د لویدو له پیښې وروسته له واشنګټنه د همکارۍ غوښتنه کړې وه. په هغه پیښه کې د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی او نور کسان وژل شوي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې امریکا بالاخره د لوجستیکي دلایلو له امله په دغو حادثو کې له تهران سره مرسته ونه کړای شوه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان متیو میلر خبریالانو ته وویل چې د رئیسی مړینه د ایران په وړاندې د امریکا اساسي دریز نه بدلوي. دا نه ده څرګنده چې ایران له امریکا څخه په کومه لاره مرسته غوښتې وه، ځکه د امریکا او ایران ترمنځ هیڅ ډول رسمي ډیپلوماتیکې اړیکې نشته. او د نړیوال جزایي محکمې څارنوال کریم خان د دوشنبه په ورځ وویل چې د جنگي جنایتونو د تورونو په خاطر د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو، د دفاع وزیر یواف ګالانت او د حماس د دریو مشرانو د نیول کېدو لپاره د امر صادرېدو غوښتنه کړې ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس تروریستي ډله ګڼي. کریم خان همداراز له محکمې غوښتي چې د حماس د یو مشر یحیی ابراهیم سنوار، د دې ډلې د پوځي څانګې قمندان محمد المصري او د سیاسي دفتر د رئیس اسماعیل هانیه د نیول کېدو د امر صادرېدو غوښتنه وکړي. اوس به تر محکمې مخکې د قاضیانو یو پلاوی دا تشخیصوي چې آیا شواهد د دوی د نیولو لپاره د امر صادرولو سبب کیږي او کنه. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د جنازې پراخ مراسم نن پیلېږي. په بامیانو کې د بهرنیو سیلانیانو تر وژلو وروسته طالبانو د ګرځندویانو د امنیت ساتنې ډاډ ورکړی. د چارو شنونکي وایي د جمعې ورځې پیښه به بې اغېزو نه وي.
زه باور لرم چې دا خبر اوس په ټوله نړۍ کې خپور شوی ده او د بهرنیو سیلانیانو تنګ راتګ به له ستونزو سره مخامخ شي.
د شانګهای سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه په استانا کې روانه ده. افغانستان هم د بحث وړ یوه موضوع ده.
به خاطر رفع نمودن
د شانګهای سازمان غړي هیوادونه غواړي چې د تروریزم په ځانګړي ډول د داعش فعالیتونو د مخنیوي لپاره طالبان دې ته چمتو کړي چې د دې ترهګري ډلې سره وجنګي.
بغلان کې سیلاب ځپلي له حکومت او موسسو غواړي چې د سرپنا غمې وخوري.
بسته یو کلی دغه پاک سیلاوی خراب کړی. دا مې د ورور کور دی، دا مې د ماما کور دی، دا مې د خورزاده کور دی. ما خپل تازه واده مې کړی و، کور مې دغسې تر اوسه پورې په خټو کې یو دغه وران پروت دی.
نور راپورونه هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. اوریدونکو، د افغانستان راپورونه او نور مسایل وروسته راځي، خو پایل کې بیا هم ورځو ایران ته. د ایران د پخوانی ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د جنازې مراسم نن پیلېږي. ایرانی چارواکو ویلي چې د جنازې مراسم به په تبریز، قم، تهران او مشهد ښارونو کې ترسره او د رئیسی مړی به د پنجشنبې په ورځ د هغه په پلرني ټاټوبي مشهد کې خاورو ته وسپارل شي. له بلې خوا، ایراني چارواکو پریکړه کړې چې د روان کال د سرطان یا چنګاښ میاشتې په اتمه چې د جون میاشتې 28مه نیټه کېږي د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کړي. تفصیل له صفي الله ستانکزي اورو.
د ازادي اروپا فردا راډیو د راپور له مخې د ایران د ولسمشر اجرایه مرستیال له خبر ټلویزیون شبکې سره په مرکه کې ویلي د ابراهیم رئیسی د جنازې مراسم به په تبریز، قم، تهران او مشهد ښارونو کې ترسره شي. اجرایه مرستیال محسن منصوري د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په ځانګړې غونډه کې د جمهوري ریاست د سرپرست محمد مخبر په امر د جنازې د کمیټې د رئیس په توګه ټاکل شوی. هغه ویلي د جنازې لمونځ لومړی په تبریز کې کېږي، چېرته چې له هوایي پیښې وروسته د ابراهیم رئیسی او پاتې اووه نورو کسانو مړي ورانتقال شوي. تر هغه وروسته په قم، تهران او مشهد کې د جنازې مراسم رکیږي. تمه ده سید ابراهیم رئیسی د پنجشنبې په ورځ په خپل پرني ټاټوبي مشهد کې خاورو ته وسپارل شي. ښاغلی منصوري دا هم ویلي چې د ابراهیم رئیسی د جنازې د مراسمو له امله به چهارشنبه په ټول ایران کې رخصتي وي او د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو به د ښوونځیو ټول امتحانونه لغوه شي. تر اوسه معلومه نه ده چې د کومو بهرنیو هیوادونو مشران به په دې مراسمو کې ګډون وکړي، خو د ایران خبري اژانسونو اعلان کړی چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری به د دغه هیواد په استازیتوب د ابراهیم رئیسی د جنازې په مراسمو کې برخه ولري. ایراني چارواکو د جنازې د مراسمو د امنیت اړتنه دی ویلي. ایران مخکې د جنازې او د یادښت په مراسمو د خونړیو بریدونو شاهد و. د بلګې په توګه سږکال جنوري درېمه باندې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس واکونو د پخواني قومندان قاسم سلیماني د تلین په مراسمو کې په کرمان ښار کې دوه خونړۍ بمبې حملې وشوې چې پکې لږ تر لږه سل کسان ووژل شول او 204 اتیا نور ټپیان شول. د هغه برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست. له بلې خوا، د ایران لوړپوړو چارواکو د چنګاښ اتمه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د وروستۍ نیټې په توګه اعلان کړه. ایران د مقننه او قضایه قوې او د جمهوری ریاست کفیل د دوشنبې په ورځ په یوې غونډه کې د 14مې دورې د ولسمشرۍ انتخاباتو د بهیر د وخت په اکله سلا ته رسیدلي. دوی د کاندیدانو د ثبت د کمپاینونو د پایل او د انتخاباتو د ترسراوي نیټې اعلان کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یو خبر پاڼه کې د رئیسی پر مړینې د تسلیت په ترڅ کې د ایران له خلکو سره پر خپل ملاتړ چنګار کړی. په بیان کې راغلی په داسې حال کې چې ایران نوی ولسمشر ټاکي، موږ یو ځل بیا اعلان کوو چې موږ د ایرانیانو ملاتړ یو او د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو لپاره د هغوی د مبارزې ملاتړ کوو. د ایران اتم ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو دغه وخت وزیر حسین امیر عبداللهیان په ختیځ آذربایجان کې د مشرتابه د استازي سید محمد علي آل هاشمي د ختیځ آذربایجان دغه وخت والی مالک رحمتي او څلور نور مسافر سره په ګډه د یکشنبې په ورځ د سور د میاشتې په دیرشمه د ختیځ آذربایجان په یو ځنګلي سیمه کې د هلیکوپټرې د لویدو په پیښه کې ووژل شول. د رئیسی له مړینې وروسته د ایران مرستیال ولسمشر محمد مخبر د دغه هیواد د رهبر آیت الله علي خامنهای په حکم د ولسمشرۍ د کفیل په توګه وټاکل شو او د اساسي قانون له مخې باید په 15 ورځو کې ټاکنې ترسره کړي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه د قزاقستان په پلازمینه استانا کې پیل شوې. د روسیې تاس خبری آژانس راپور ورکړی چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ټیکاو په ټینګېدو هم خبرې اترې وشي. په ورته وخت کې د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د دې سازمان غړي هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرۍ، نشه یي توکو او بې ثباتۍ په اړه اندېښمن دي او غواړي خپلو دې اندېښنو ته یوه حل لاره ولټوي. تفصیل له امید ظهیر ملاو.
د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران دا ځل د خپل غونډې په دوام په افغانستان کې له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره په مبارزې او په دې هیواد کې د ثبات په ټینګېدو خبرې اترې کوي. د روسیې تاس خبری اژانس د یکشنبې په ورځ راپور ورکړی چې د دې سازمان غړي هیوادونه د دوشنبې او سهشنبې په ورځو د قزاقستان په پلازمینه استانا کې راغونډ شوي او هملته به پر دې موضوعاتو بحث وشي. د شانګهای سازمان وړاندې په خپله ویبپاڼه لیکلي وو چې د سازمان د بهرنیو چارو وزیران او د پلاویو مشران به په دې غونډه کې په نړیوالو او سیمه ییزو امنیتي، اقتصادي، سیاسي، سوداګریزو، فرهنګي او بشري مسایلو خبرې وکړي. دا خبر هم ورکړل شوی و چې د دې غونډو په اوږدو کې به د دې سازمان د راتلونکي سرمشریزي په چمتووالي چې تمه ده په جولای میاشت کې جوړه شي هم بحثونه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د شانګهای سازمان د ملي امنیت سلاکارانو نږدې شپږ اونۍ وړاندې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ترهګرې ډلې د دې سازمان غړي هیوادونو او سیمې لپاره یو جدي ګواښ بللی و او د طالبانو له حکومت یې په یوه اعلامیه کې غوښتي وو چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. خو د طالبانو حکومت تل دا ډول څرګندونې رد کړي او ډاډ یې ورکړی چې له ترهګرو ډلو سره د مبارزې تر څنګ اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد د بې ثباتۍ لپاره وکارول شي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شنونکي عزیز آریانفر وایي د شانګهای سازمان غړي هیوادونه په افغانستان کې ترهګري، نشه یي توکي او بې ثباتۍ ځان پر وړاندې لوی ګواښ ګڼي.
د شانګهای سازمان غړي چې د افغانستان ګاونډیان شمیرل کیږي د افغانستان د بې ثباتۍ په اړه ژوره اندېښنه لري، ځکه که افغانستان کې ثبات نه وي د دوی اراخیزه او څو اراخیزه پروژو د عملي کېدو په برخه کې لوی خندونه جوړولای شي.
د امنیتي چارو شنونکي اختر راسخ بیا وایي د شانګهای سازمان غړي هیوادونه هڅه کوي چې په افغانستان کې د ثبات د راتلو د څرنګوالي په اړه د بحث لارې خپلې اندېښنې لري کړي.
په خاطر رفع نمودن
د شانګهای سازمان غړي هیوادونه غواړي چې د تروریزم په ځانګړي ډول د داعش د فعالیتونو د مخنیوي لپاره طالبان دې ته چمتو کړي چې د دې ترهګري ډلې سره وجنګي او په ګډه د افغانستان او سیمې جغرافیا د سولې او له ترهګرۍ سره د مبارزې په یو قوت بدل کړي.
اوس مهال د شانګهای سازمان دورې مشري قزاقستان کوي. چین، روسیا، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان، ایران، هند او پاکستان د شانګهای سازمان غړي هیوادونه دي. افغانستان، مغولستان، بیلاروس، عراق او سریلانکا بیا د دې سازمان د نازورو هیوادونو په توګه پیژندل شوي دي. خو په تیرو دوه نیمو کلونو کې د دې سازمان په شویو غونډو کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال زی احمد تکل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو موده وړاندې د دوی د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرسیال عبدالکبیر په کابل کې د چین له سفیر ژاو شینګ سره لیدنه کې هیله خودرې و چې د شانګهای سازمان په راتلونکي غونډه کې دوی ته د ناظر په توګه د ګډون بلنه ورکړل شي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د طالبانو چارواکي وایي چې له دې وروسته په بامیانو کې د ګرځندویانو د امنیت لپاره لا جدي هڅه کوي. دا وروسته له هغه چې د جمعې په ورځ په بامیانو کې یو شمېر بهرني سیلانیان او د هغوی درې افغان ملګري په یوه برید کې وژل شول او د څلورو بهرنیانو په ګډون یو شمېر نور ټپیان شول. وژل شوي بهرنیان د هسپانیا اتباع دي او هسپانیې چارواکو غږ کړی چې د دغه برید عاملین باید بې سزا پرېنښودل شي. تفصیل له صفي الله سانکزی اورو.
د طالبانو حکومت که څه هم ادعا کوي چې د سیلانیانو امنیت یې نیولی، خو په بامیانو کې پر سیلانیانو وروستي خونړي برید د ګرځندوی نوي ټوکېدلې او مخ پر وده صنعت لپاره یو لړ اندېښنې پارولي. د جمعې په ورځ درې هسپانوي سیلانیان او د هغوی درې افغان ملګري په بامیانو کې وژل شول. په دغه برید کې اووه نور کسان ټپیان هم شول چې درې افغانان او څلور نورې د هسپانیې، ناروی، استرالیا او لاتویا اتباع دي. د امنیتي چارو کارپوه احمد خان اندړ ازادي راډیو ته وویل پر سیلانیانو د وروستي برید خبرونه ګڼ بهرنیان اندېښمن کړي او دا خامخا د ګرځندوی صنعت ته جدي زیان پیښوي.
زه باور لرم چې دا خبر اوس په ټوله نړۍ کې خپور شوی ده او د بهرنیو سیلانیانو تنګ راتګ به له ستونزو سره مخامخ شي او کم به شي. موږ هیله منو چې بهرنیان باید ځان راجستر کړي او هر ځای چې غواړي د وسنی حکومت د امنیتی ارګانونو سره خپل سفر په جریان کې واچي او دغوی نه په لازم وخت کې مرستې وغواړي تر څو دغسې ناببره او خرابې پیښې رامخته نه شي.
ښاغلی اندړ وړاندیز کوي چې حکومت او امنیتي ادارې دې د سیلانیانو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي. هغه په ټولیزه توګه له تروریستي ډلو سره په مبارزې کې د حکومت هڅې او دغه راز د تروریستي پیښو د مخنیوي په باب له امنیتي ارګانو سره د خلکو همکاري او پر وخت خبرتیا مهمه بولي. له برید شاوخوا دوه ورځې وروسته یک شنبه ناوخته د داعش خراسان څانګې په خپل ټلګرام چینل کې ادعا وکړه چې په بامیانو کې د دوی وسلوالو په سیلانیانو او د هغوی په ملګرو برید کړی. د طالبانو کورنۍ چارو وزارت ویلي د دغه برید په تړاو یې اووه مشکوک کسان نیولي دي. اخو په بامیانو کې د طالبانو د والي ویاند صبور فرزان سیغانی ازادي راډیو ته وویل له دې وروسته په دغه ولایت کې د ګرځندویانو د امنیت لپاره کلک تدابیر نیول کېږي.
اتفاق کې د بامیانو کې رهبري حکومت مسؤلین امنیتي او مسؤلین محلي د بامیان
په بامیانو کې چې کومه پیښه وشوه د حکومت رهبري او امنیتي او سیمه ییز مسؤلین پرې خواشینی دي. خو یو خبره باید وکړم چې په دې دریو کلو کې زیاتره سیلانیان چې بامیانو ته راغلي د بامیانو د سیمه ییزې ادارې له مشرتابه څخه کومه امنیتي همکاري یا رسمي مکتوب نه دی غوښتی. تاسو په جریان کې چې وضعیت ډېر ښه و، امنیت ټینګ و او لا به هم تعمین شي. له دې وروسته به ټول ګرځندویان په بامیانو کې تر کلک امنیتي تدابیرو لاندې وي تر څو یې امنیت ونیول شي او هیڅ ډول امنیتي ستونزه رامنځته نه شي. د هسپانیې د بهرنیو چارو وزیر خوزه مانویل البارس ټینګار کړی چې د جمعې ورځې د برید عاملین باید بې سزا پرې نه ښودل شي. هغه ویلي دوه هسپانوي وګړي له افغانستانه ایستل شوي او د مړو د ایستلو لپاره هم هڅې روانې دي. هسپانیې ټینګار کړی چې هیواد یې له ترهګرۍ سره د مبارزې په وړاندې هوډ لري او د داعش ضد ائتلاف کې خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. اکثرو لویدیځو هیوادو په بېلابېلو خبرداریو سره له خپلو اتباعو غوښتي چې افغانستان ته له سفره ډډه وکړي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د شمېرو له مخې تېر کال څه باندې 5000 بهرني سیلانیان افغانستان ته تللي چې اکثر یې د چین، روسیې، امریکا، جاپان او نورو اروپایي هیوادونو دي. سږ کال هم تر دې دمه شاوخوا 0 تنو بهرنیو سیلانیانو افغانستان ته سفر کړی. خو لا معلومه نه ده چې په بامیانو کې پر سیلانیانو وروستی برید به څومره د ګرځندویانو د سفر مخه ونیسي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
اوریدونکو اوسم ورزو په بغلان کې د سیلاب ځپلو حال اخلو. د بغلان ولایت سیلاب ځپلي د طالبانو له حکومت او نړیوالو موسسو نه د سرپناه غوښتنه کوي. دغلته تر خونړي سیلاب وروسته سلګونه کسان په میدان پاتې دي او وایي چې سیلونو هر څه ترې وړي، هیڅ یې ورته نه دي پرېښي. نور تفصیل له اجمل آریانا اورو.
د بغلان په نهرین او بورکې ولسوالیو کې سیلابونو پر ځاني او مالی زیانونو اړولو سربیره عامه تاسیسات هم له منځه وړي دي. د بغلان ولایت د غوی میاشتې په 21مه د سختو سیلابونو شاهد و چې خلکو ته یې درانه ځاني او مالی زیانونه اړولي. د بغلان د نهرین او بورکې ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې وروستیو موسمي سیلابونو پر ځاني او مالی زیانونو اړولو سربیره په سیلاب ځپلو سیمو کې عامه تاسیسات لکه جوماتونه، د څښاک اوبو څاګانې، روغتیایي کلینیکونه، ښوونځي، پلونه او سړکونه یې له منځه وړي دي. د نوموړي ولایت د بورکې ولسوالۍ د فلول سیمې یو اوسیدونکي محمد رحیم آزادی روډیو ته وویل
د تشاک پاکی او بنه لرو کورونه کرنیز ځمکې او کښتونو ملمن ځتلې دي. روغتیایي کلینیکونه، ښوونځي، جماعتونه او سړکونه مو ویجاړ شوي دي. که دولت شرط ژله زموږ ستونزو ته پاملرنه ونه کړي نو مجبور یو چې له خپل کلي کډه وکړو. کوم بلې خواته ولاړ سو ځکه دلته نور مشته د اوسېدو لپاره څه نه دي پاتې.
د دغه ولایت د سیلاب ځپلو سیمو خلک د طالبانو له سرپرست حکومت او له نړیوالو بنسټونو غوښتنه کوي چې زیانمن شوو کورنیو ته د سرپناه جوړولو تر څنګ په سیلاب ځپلو سیمو کې ښوونځي، روغتیایي مرکزونه، پلونه او سړکونه هم بیرته ورغوي. د بغلان د نهرین ولسوالۍ د کوه ګدای کلي یو اوسیدونکي تاوس خان آزادی روډیو ته وویل
سرکونه خراب دي. د منطقې سیلاب وړي ویل کته منطقې سیلاب وړي مځکه د خلکو ویل کورونه وړي دي. نو سرک چې ناسته واسته امارت اسلامي ته کار وکړي، خلکو ته خدمت وکړي، سرکونه جوړ کړي، کلینیک جوړ کړي، د مکتبونه خیمې هغه سیلاب وړي، خلکو ته مکتب جوړ کړي، دا خدمت وکړي. نو د ښه وي
د دې ولایت د بورکې ولسوالۍ د فلول د شهرینو کلي یو اوسیدونکی ګلمراد اميري هم ورته خبره کوي.
در خانه دیگه هیچ ما جای نداریم صاحب. خانه ما دمو تا سیل خراب کرد.
د سلویشت کلونو زحمت او خارمی سیلاب یوړه، نور هیڅ چی را تپاتې نه دی او آن د کور نشمی هم نه لیدل کیږي. پنځلس کورنۍ په دې وی خیمه کې ژوند کوو، تر اوسه پرې موږ اړینې مرستې نه دي ترلاسه کړي. دلته یو موسسه یوازې موږ ته پاخه خواړه راکوي. دولت باید ژر تر ژره زموږ ستونزو ته توجه وکړي.
دیرش کلن بهاودین چې ځان د بغلان د نهرین ولسوالۍ د قنداریانو د کلي اوسیدونکی را پیژني، دی هم د طالبانو له سرپرست حکومت څخه د سرپنا د جوړولو غوښتنه کوي.
بسته یو کلی دغه پاک سیلاوي خراب کړی. دا مې د ورور کور دی، دا مې د ماما کور دی، دا مې د خورزاده کور دی. زما خپل کور هغه دی یا خواتتره دی. ما خپل تازه واده مې هم کړی و. کور مې دغسې تر اوسه پورې په خټو کې دغه وران پروت دی. توانایي نه لرو چې دغه سره وبهم سره کومکونه هم باید وسي.
د بغلان سیمه ایز چارواکي وایي دوی د یو شمېر همکارو موسسو په مرسته د زیانمن شوو کورنیو سروې پیل کړې او د سروې پای ته رسېدو سره به د سیلاب ځپلو کورنیو شته ستونزو ته رسېدنه وشي. د چارواکو د معلوماتو له مخې په یاد ولایت کې وروستیو سیلابونو نږدې 3000 د استوګن کورونه، 19 ښوونځي، 19 روغتیایي مرکزونه، 115 واړه او لوی پلونه، د څښاک اوبو څاګانې، د اوبو کانالونه، زرګونه جریبه کرنیزې ځمکې او دغه راز عمومي او فرعي سړکونه یې ویجاړ کړي او د سیمې خلک یې له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
له خبرونو ورآخوا
مقابله ازادۍ رادیو نه اوري د بشري حقوقو فعالان او د طالبانو د حکومت له بندیزونو او محدودیتونو څخه اغیزمن شوی یو شمېر ښځې له ملګرو ملتونو غواړي چې د دوهې ناستې په دریم پړاو کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د افغان ښځو او نجونو د حقونو په اړه بحث ته لومړیتوب ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال روزمیری دی کارلو د دوهې د دریمې غونډې په اړه د طالبانو حکومت له چارواکو او یو شمېر پخوانیو سیاستوالو سره کتلي او ورسره یې خبرې کړي. دا چې دا غونډه په کوم هدف جوړیږي او دغه ښځې ترې کوم هیلې لري، تفصیل به له سنا کاکړه واورو.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې له خپلو اساسي حقونو بې برخې او شمېر ښځې له ملګرو ملتونو غواړي چې د دوهې په درېیمه غونډه کې د طالبانو حکومت لخوا د افغان ښځو او نجونو د حقونو په تامین تمرکز وکړي. دوی وایي د افغانستان د نیمه نفوس په توګه له خپلو ډېرو حقونو بې برخې دي او نور باید د سیاسي لوبو قرباني نه شي. په دې جمهوري نظام کې د کورنیو چارو وزارت یوې کارکوونکي فرح ناز ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال محدودیتونه چې پر ښځو لګول شوي او حکومت بدل شوی، په یو شکل موږ یې له روحي او رواني پلوه زیانمن کړي یو. زموږ غوښتنه له ملګرو ملتونو او د هغوی له هغو ناستو څخه چې د ښځو په اړه ژمنې کېږي خو پرې عمل نه کېږي، دا ده چې د ښځو په اړه ډېره پاملرنه وکړي.
په هرات ولایت کې د یوې موسسې پخوانی کارکوونکی چې نوی غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
از وخت کې طالبان آمدن و حکومت
له کله نه چې طالبان راغلل او زموږ حکومت رنگ شو، خپل دندې مول لاس ورکړې، بیکاره شو او بس مهال هیڅ آیت نه لرو. زموږ خوختنه له ملګرو ملتونو او هغو کسانو څخه چې پراس کې دي، دا ده چې ژر تر ژره دې لکه پخوا په شان ښځو ته په ټولنه کې برخه ورکړي.
صحیح بسازن
دا غوښتنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمیری دی کارلو د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالکبیر او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او په دې جمهوري نظام کې د ملي مصالحې شورا مشر عبدالله عبدالله سره په جلا جلا ډول د دوهې د درېیمې غونډې په اړه کتلي او خبرې کړې دي. د طالبانو حکومت ویلي چې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې طالبانو ته د دوهې په درېیمه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د طالبانو حکومت د دې غونډې په تیر پړاو کې د دوی په خبره د دوی د غوښتنو د نه منلو له امله ګډون نه و کړی او اوس هم د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د مولوي عبدالکبیر په حواله لیکلي چې د اسلامي امارت د دریز منلو په شرط ګډون کوو. د طالبانو حکومت ار په خپل ایکس پاڼه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د سیاسي مرستیالې په حواله لیکلي دي چې د دوهې راتلونکې غونډه د افغانستان او نړۍ د اړیکو د پراخولو، د تعامل د زیاتوالي او ودې کولو لپاره یو ښه فرصت دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ احمد تکل هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ملګرو ملتونو دغې چارواکي له امیر خان متقی سره په لیدنه کې ویلي چې د دوهې په غونډه کې به د نړیوال بانک او آسیایي بانک استازې هم ګډون وکړي او د مالی او بانکي مسایلو د نشي توکو پر وړاندې مبارزې افغانستان ته د اقلیمي بدلون له امله پر زیانونو او د کروندګرو لپاره د بدیل کښت په اړه به بحث وشي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او په تېر جمهوري نظام کې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په خپلو اکسپانو کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي سیاسي مرستیالې سره په لیدنه کې د دوهې غونډې د راتلونکي پړاو په اړه د بحث ترڅنګ د افغانستان د پرمختګ لپاره د پوهنې پر ارزښت ټینګار وکړ. دوی زیاته کړې چې په دې ناسته کې د تلپاتې سولې او ثبات د تامین لپاره پر ملي تفاهم ټینګار وشو. خو د بشري حقونو یو شمېر فعالان وایي چې په دې غونډه کې باید د هېوادونو او طالبانو د استازو سربیره د افغانستان د مدني ټولنې او ښځو استازي هم ګډون وکړي. د افغانستان په تېر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشره شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل:
من فهمه ایست که هنوز یک مسیر نسبتا طولانی پیش روست.
خو زما په فکر چې یو اوږده لاره پر مخ ده، د دې لپاره چې ډاډه شو بشري حقونو ته په دې ناسته کې پاملرنه کېږي. اړین دی چې د مدني ټولنې د فعالانو په ګډون د افغانانو بېلابېل قشرونه په دې ناسته کې ګډون وکړي او خپل نظریات وړاندې کړي.
اغلی اکبر وویل په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو او په دې برخه کې د طالبان حکومت د توافق په اړه خبرې وشي. د ښځو د حقونو فعالې مینه رفیق هم ازادي راډیو ته وویل:
نه، باید بس حقوق
باید په سیاسي مذاکراتو کې د افغانانو د حقونو بحث هیر نشي او نه هم ورته په کمه بیه وکتل شي.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د دوهې درېیمه غونډه د جون میاشتې په وروستیو کې د قطر په پلازمېنه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړه شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسې.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، دا
ورته ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوریدونکو دغه خبری مجله همدل ته پای ته رسو. زه د سهار په شپږو بجو بیرته استودیو ته راځم، خو په پاتې څو شیبو کې ستاسو پیغامونه مه هیروئ.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هیلې احترامات وایم. خدای دې چې جوړ او روغ بس. ما د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ نه اړیکه درسره نیولې ده. خدای دې وکړي چې زموږ غږ تر لوړ ټولو چارواکو پورې ورسوي. دلته باغران کې یو خو شبکې ډېر کار نه کوي، مخابراتي شبکې بېخي کار نه کوي، او بل سړکونه ډېر خرابې، لارې ډېرې خرابې دي، سیلابو بېخي ځپلي دي. داسې دا خلک چې سیلابو ډېر ځپلي دي. نو خدای
سلامونه نیک هیلی د شهیدانو په باره کې زما پوښتنه ده. شهیدان د تیر نظام هغه چې کوم دي کنه، دو مجرد تر ایستلي دي. ولې مجرد مور او پلار نه لري که ورونه خویندې نه لري که د دې وطن خاورې بچیان نه دي؟ هغه یې تر ایستلي دي او بیخي هغو ته کومه توجه نه کوه. او دغه کم شهیدان چې دي د دو پروسه هم بیخي داسې ده چې ډېره په سلو سره روانه ده. چا اخیستې دي تیرې جای دا جدي نه بله جدي او بلې جدي په همان دی چا اوالې اچودې دي تر اوسه پورې پته نه لګېږي.
سلامونه، محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ نه. دغه ته په نیمروز ولایت کې دوه لوی مشکلات چې خلک ورسره لاس او ګریوان دي. لمړی دا دی چې دلته خلک بیکار دي. زموږ ځوانان د بیکارۍ له وجې دې ته مجبور دي چې پر قاچاقي او خطرناک لارو ایران هیواد او یا نورو هیوادونو ته ولاړ سي د کار لپاره. او دوه مستونزه په نیمروز ولایت کې دا ده چې دغه ته په نیمروز ولایت کې سخته ګراني ده، او هر شی له بعد مرغه وایم ډیر زیات ګران دي چې د نیمروز ولایت د غریب او بیچاره ولس دا توان نه لري چې دغه په نیمروز ولایت کې په دغه ګرانۍ او بیکاری کې ژوند وکړي. نو د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې حوال دي زموږ د نیمروز ولایت ځوانانو ته د کار او روزګار زمینه برابره کړي، او دوم دي پر بازار باندې خپل کنټرول زیات کړي، ځکه چې په نیمروز ولایت کې ګرانۍ خپل اوج ته رسیدلې ده. نو د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې په دغه دوه برخو کې دي د نیمروز ولایت د اوسیدونکو ستونزو ته پام وکړي، او د نیمروز ولایت خلکو ته دي په خپل ولایت کې د کار او روزګار زمینه برابره کړي، او پر بازار باندې دي کنټرول وساتي تر څو پورې د دغه ګرانۍ مخه ونیسي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.